السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دغو مشرانو نن د ګډ امنیتي تړون سازمان د غونډې په څنډه کې سره کتلي دي. تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان نه خپلې خاورې ته د احتمالي ترهګریز ګواښ ویره لري. د طالبانو حکومت بیا په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیڅ چاته ګواښ نه پېښېږي. په پنچیر کې د طالبانو محلي چارواکو ویلي چې د پریان ولسوالۍ یو عام اوسیدونکی یې وژلی دی. د پریان ولسوالۍ مرستیال مولوي شیر علي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو په دوو کسانو ډزې کړي چې یو یې وژلی او بل یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي دغه دواړه کسان ورونه وو چې طالبانو په تېروتنې سره داسې مهال ډزې پرې وکړې چې خپلو کروندو کې یې اوبه لګولې. نوموړي نه دي ویلي چې دا پېښه څه وخت شوې. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې پنشیر کې د ملکیانو د وژنې او له هغوی سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه لري. د پاکستان د روغتیا څانګې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې پرون ماسپښین دی و سړی په ډزو کې یو تن وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پېښه په داسې حال کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایی بلل شوی 60 کاله عمر لري او د پولیسو لخوا په توقیف کې دی. او د هند په غوره لیګ کې نن دیلی کپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټل لوبغالی کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. دلی او پنجاب لوبډالو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړه یې خپلې شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډالو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکی یې په دې لیګ کې له مخکې تګه پاتې کیږي او ګټونکی به یې د مخکې تګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ او د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 21. او جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25.
دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په جدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هېواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو دا اندېښنې په څه معنا کېدای شي؟
کچیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي.
اماراتو ته د حامد کرزي د سفر مخنیوي د یو شمېر سیاستوالو غبرګونونه راپارولي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبری ټولګې د سر راپورته. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره په روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او دغه راز د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، خزو، مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. د وډله چې د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې راټول شوی وو، د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خواهد د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون، حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خواهد ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې، دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي، ناوړه اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکي په نخښه کوي او تر خواهي د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
په تاکید سره ویلي چې د افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. دې مورد موجودي
د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلې او شمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپلې حادثې او مرستې نسپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکتورونه باید په نښه شي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. دوی په افغانستان کې له احتمالي ترهګریز ګواښ هم اندېښمن دي. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا اولې دوی پرله پسې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې ښیي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغه ډېرې شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینه برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي؟ په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګ حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکرای دی. بل خبره دا دی چې کچېری بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا د هغه نړۍ د اصولو په اساس باید ته ژوند وکړي.
دا طبیعي دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې څارئ؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه وقانی کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړل لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن دی وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی که چیرې دغه شي ته ادامه ورکړي دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان وروستۍ پوښتنه کوم، میرمن غفاري، دغه د جی سیون هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته، دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري، ترهګریز حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ او تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لږه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړي. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدای شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په سفر د بندیز له راپورونو وروسته د هغه کمیسیون پر چارو هم نیوکې راپورته شوي چې هیواد ته د سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی. بهر ته تللي یو شمیر افغان سیاستوال او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښوده چې له ټولو لوریو سره د تفاهم لپاره هیڅ اراده نه لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې سرچینو ځینو رسنیو سره په خبرو کې ومنله چې طالبانو د شنبې په ورځ ښاغلي کرزی ته اجازه ورنکړه چې له افغانستان نه ووځي، اوس یو شمېر له افغانستانه وتلي سیاستوال او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښوده چې په افغانستان کې روان بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کېدو اراده نه لري. پخوانی ډیپلومات عزیز معارض چې په بروکسل کې د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کړی، له همدې کانفرنس ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو د تماس کمیسیون چارې چې له افغانستانه د وتلو سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی هم تر پوښتنې لاندې راغلي.
اداره یا حکومت هم د طالبانو موقت ده، دایمي هم نه ده، او مشروعیت د اساسي قانون مشروعیت د خلکو هم نه لري. نو په ټوله کې د مسالې په کتو سره زه ګمانه کوم چې د بهار او میشت او دننه خلک زړه کې څه سي او صحیح درست میکانیزم او یو ښه ګارنټي ورته په نړیواله کچه او ډاډ ورته نه وي، بیا نو دوی زړه کې چې اتلدار سي خامخا دوی ځان په خطر کې محسوسه.
په ورته وخت کې په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی د طالبانو ځینې چارې د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ویني.
سربیره پر دې چې دوی نه توانیږي چې هغه خپل ستراتیژي واحد کې مونږ وینو چې د دې په خبرو کړنو کې ستر تفاوت دی. د سیاسي نو بیرته ستنه کېدو خبره هم د مغه تفاوتونو یو برخه ده چې د وی خواڅ خدوی سیاسيون آزاد تا ګراتګ افغانستان ته نه پریدي چې افغانستان اوزی او لبلې خوانه ورته بلنه ورکول کیږي چې راشي په افغانستان کې د سیاسي پروسې برخه شي.
اغلی باریک زیوی کله بهر یو شمیر افغان سیاسون بیرته افغانستان ته ستانه هم شي، هغه کسان به وي چې د دې په خبره د سقوط په برخه کې د طالبانو سره مرسته کړې و. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو ویاند زبی الله مجاهد جواب را نکړ. طالبانو مودي وړاندې اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د تماس په نوم یو کمیسیون ټاکلی څو هغه سیاسونو ته بیرته افغانستان ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې وروستي تحول کې له وطن وتلي دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې ښاغلي کرزی خپل هم منلی و چې طالبانو یې بهر ته د سفر مخنیوی کړی. خو درې اونۍ وړاندې د مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا له افغانستانه هند ته ولاړ چې لا بیرته کابل ته نه دی ستون شوی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولی. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته ورسوه چې د طالبانو حکومت د ستونزو د هواري ژمنه ورکړه.
ورسته له هغه چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافی مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنی ویان دوی د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافی مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواری په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو، سبا د سه شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاج تجارت، وزارت تجارت او د سرافار د کلی د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی دوستو شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافی مارکیټونه تړلې و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چلې دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
لو اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ورځو د اوکراین د جګړې تازه حال ته د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کلنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستلتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. دغه خبری مجله په پاتې شیبو کې زموږ د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام دې برخه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو لمړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په عبدالاخیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړې تنګ کړې او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دای وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنچیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دیني علماو د نیول کېدو مانی شول نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولیږل خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی یې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یو کنټینر کې بنجان کړل.
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنچیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنچیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زنداني کړی وي او یا مو شکنجه کړي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه.
د پنچیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان په راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلیت او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت یې د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسیف په مالی مرسته پر لار اچول سوي دي. د دغه ټریننګونو موخه په راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو، د صحي کارکوونکو په واسطه باندې نو تر ډېره حده کنټرولېدای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډېره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دی چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بېوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډېر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیې په اړه باندې عامه پوهاوي کې ډېر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپل ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت د وجود لوړ سي.
سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. نوموړې په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو پارزک دی پوکو هغه ته وای سو د سه کوم غذا سه تاسو پکور کلری مثلا ناګی شودی مستی چکا کروت د شین خو په منظمه توګه وخوري. فاملی پلانینګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکو وسې دوی د دوا کوچنیو په ماینس کې کوم وطن سه دوی باید مراد کې د دوا کولو نه باید زیاتی کم نی.
ملالۍ بیا د غزنی دی یا کولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړې هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډېری شیان زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو صحي ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیه کوچنۍ دنیا ته راوړي، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولی سي په ساحه کې هم ښځو ته همدا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات
د ماشومانو خوارځواکي ټیټونه او تر څنګ په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه مېرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ده هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه ده د امارت اسلامي راغلی زموږ پیسې بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې. زموږ هیله چې زموږ پیسې خلاصې کړي. موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه مو دا غوښتنه چې باید زموږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېر خراب په سر مخ شنګونو کې لویې د چلار سامه کارته ورغه وښان چې په دې کورونه کې جوړ ترافیکي پېښه رامنځته کیږي. د بانو سمو له دغه لار سامه کې
زه د هلمند ولایت څخه
حکیم اصطلاحی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر ماینونه په مځکه پراته دي. هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوې موسسې راغلي دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې ماینونه پراته دي، د خلکو په کانو کې ماینونه پراته دي، په سړکانو ماینونه پراته دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې ماشونه اخلي.